یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د مالی وزارت د ناټو مالی مرستې د افغان ځواکونو د روحیې د پیاوړي کولو لپاره مهم بولي. په روانه خبری مجله کې له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې ده. په دې اړه راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالي د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار کې تر 50 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په قزاقستان کې نن د ولسمشری انتخابات روان دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالي د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. دا حکم په داسل کې صادریږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څنګ پرون کرام الدین کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړي یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فیفا په بیان کې راغلی چې د غوښتنه لوبغاړو کرام الدین کریم له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې څو واري په جنسي ځورونې تورن کړی وو. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 50 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان وایي دغه عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په خاک ریز، میوان، میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. یحیا علوی وایي چې په وژل سوو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان هم شامل دی.
د دښمن سره نښته شوی چې د محمود په نوم یو قومندان چې په بدیجان مشهور وو هم وژل شوی دی. جسد یې له یو میل پیکې سره د درېیمې لوا پرسونل ته په لاس ورغلی دی.
شغلی علی وایي چې په دغو عملیاتو کې نه نور وسلول ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلو اردو ویان دغه راز وایي چې له پرون راهیسې په زابل او ارزګان کې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت 22 مخالف وسلول وژل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان وژل سوي. 215 میوان قلو اردو نن ویل چې په واشیر کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وو 11 وسلول طالبان وژل سیبی او وطن نور ټپین سیوی دی. د دې قلو اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن عبدالقادر بهادر زئی وایي چې د ملي اردو څلرمی په لوا د بهرنیو ځواکونو په مرسته د واشیر ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. بهادر زئی زیاته کړه د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلول طالبان او درې نور مشکوک کسان نیول سوي هم دي. بلخو د هلمند په گریش ولسوالۍ کې په یو پیښه کې شپږ تنه مړه او شپږ نور ژوبل سول. د گریش ولسوال مولادا توبګار په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه کسان نن سهار هغه وخت مړه او ژوبل سول چې د سپرلۍ موټر یې یو نهر ته ولوید. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشری انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر او بجو پرانیستل سول او د ماښام پر اتو بجو به بند کړای سي. دا په اصل کې ده چې قاسم جمار تکایف ظاهرا د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسي تاس خبری اژانس وایي تکایف د پلازمینه نو سلطان د استانه او پر د رای ورکولو په مرکز کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې پخوا استانه نومیده اوس نور سلطان نومول سوی ده. شپږ شپېته کلن تکایوف په اپریل میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وسي. تکایوف د قزاقستان په دغو انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل سوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید سوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی سي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونو ته به مخه کړي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دغه هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوال ولو محسوسو لخوا آزاد او عادلانه ندی بلل سوی. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غوړیو غوښتنه رد کړله. د ګوند مشر ویل بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نه وي راوستلی. د ګوند مشر اینګریت کرامپ کارین باور پرون ویل چې تر څو دروسی چلند بدل سوی نوی لدی هواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نه ګوري. تر دې مخکې د مسیحي دیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې وروسته په یو ټویټ کې ویلي و چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. استرالیا تر اوسه 2 مسابقې کړي چې یوه یې له افغانستان او بله له ویست انډیز څخه ګټلې ده. هندوستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې له جنوبي افریقا څخه یې ګټلې ده. پرون د دغو مسابقو په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه.
و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 فراتر از 2024 تمدید کردند.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو اندېښمن دي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه د ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پخوانی مشر کرم الدین کریم د فوټبال د نړیوال فدراسیون د بندیزونو په اړه د راپور ترڅنګ په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه هم وروستۍ حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان د ولسمشر انتخاباتو تازه حال هم اوري. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومي نن د بروکسل ناستې د لاسته راوړنو په تړاو خبریالانو ته وویل چې دا ناسته ګټوره او ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کاله خوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبری کړي. ډیر نور حل از ما همکار ناجی صفای راکوي چې همداسې به په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني ناجی جانې.
ډیر زیات مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر نن ویل چې په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې هرکلی کوي او دا هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون خبریالانو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې د ناټو غړیو هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال اخوا به هم د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی قیومي دا ناسته له لاسته راوړنو ډکه وبله.
نشست که در بروکسل داشتن داریم، نشست تمام شرکای عضو ناتو شرکت داشتن، پیشرفتهایی که در افغانستان صورت گرفته نظرهای بسیار مثبت داشتن. در موضوع تمویل نیروهای امنیتی اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره هر کال 15 میلیارد ډالر مرسته کوي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د تیرې سټیشن په ورځ د بروکسل په غونډه کې ویلي چې د روان کال د می میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې څو کړی د سیاسي چارو افغان څېړونکي ولی آریان ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړنه ممکن ښکاري. له بلې خوا د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی ویل چې دوی هڅه کوي چې په ځان د بسیاینې لپاره خپل اقتصادي پلانونه زیات کړي. نوموړي په دې اړه وویل
یا افغانستان چین راهکاری که به سمت خود کفایی رفته میتونه و در این بار هم بسته اول را که سر ازی هم کارهای مسازیات کار کردن در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است، تقریبا 5.5 در زراعت است، حضور برخ از 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
نوموړي ویل چې په دې اړه به څېړنې تر راتلونکو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به عملي کارونه پیل شي. بلې وسال صاحب
ډېره مننه کوو ناجیه صاحبۍ چې تاسو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړل. البته باید ووایو چې ناټو بیا ځلي ټینګار کړی چې له 2000 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بیا هم اقتصادي موضوع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. زما همکار رحمت افغان دغې خبرې ناستې ته ورغلی و او جزئیات یې راټول کړي دي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هلته نور څه وویل شول تیدا کوم معلومات ورکړي.
مننه وصال صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې همدارنګ ځینې ملي تجارو سوداګرو د دولت نه ګیله درلودل. دوی ویل چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، خراب امنیتي وضعیت، په غیر قانوني توګه د سوداګرو نور بیلابیل لاملونه دي او خصوصي سکتور یې سخت اغېزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له دولت نه د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هیله مې داده چې د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختوالی، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد، او اقتصاد یې نن خراب کړی.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې د روان ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپل پانګې له افغانستانه ویستلې دي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. دغه خبري ناسته او دغه ګیلې داسې مهال کیږي چې څو موده وړاندې د حاجي دلاور په نامه یو ملي سوداګر، البته دوی په وینا چې د دولت له لوري ونیول سول او د دوی په دفترو باندې چپه وویل سوله، سوداګر وایي چې دوی هیڅ وخت هم خوندي نه دي. حاجي بختو چې دغه سوداګر په استازیتوب خبرې کولې چې کچیر دای مجرمی باید جزا ورکړي سي، او کچیر مجرم نه وي باید یو دغه قضیه د بیطرفه محکمې چې په هغه کې د خصوصي سکتور یو کس هم استازیتوب کوي باید په مخ ولاړ شي. حاجي بختو زیاته کړه
د دې په اړه طالب وایي د بلې خوا د دای سر بچی یا لالوی دی، د بلې خوا د دولت په اورره د امنیت شروکې د فنت اروازونه مختلفو نامو باندې توتیو د سیستم د دوه کار کوي.
دوی همدارنګه ویل چې په لارو کې دوی سیاست زورول کیږي، نه یوازې دوی له څو حکومتو تیریږي، ګوتې داعش ته نیوله، طالبانو ته نیوله، همدارنګه حکومتي چارواکو ته نیوله. او دوی ویل چې دوی په لارو کوڅو په لارو کې دوی نه مالونه اخازي، یعنی په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي.
درمن افغان صاحب، البته یادونه باید وکړو چې دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان خصوصي سکتور او د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دغسې ستونزو شکایت کوي. له دې وړاندې هم بار بار دغسې شکایتونه شوي دي چې سوداګر اختطاف کیږي، په لوی لارو کې ورته امنیتي ستونزې دي او نور مسایل دي. اوس هم اقتصادي خبرونو ته ځو چې اقتصادي خبرونه هم زما همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای چې د کابل درغندې چوک یو وار بیا د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې بورد رئیس رحمدین اجی اغان ازادي راډیو ته وویل
نن د موټران بیرته چلان شوی دي. تجاران هلته مارکیټینګ د فراه او نیمروز او کندهار هلمند د تجاران خبر سي چې لارې لس بیرته بارګري وي.
د کابل خار د ارغندی چوک د امنیتی سکنرونو د خرابوالي لامل له تیرو 15 ورځو راپدی خو د بارورون کو موټرو پر مخ تړل او د خاغلی جغاب خبره پدی 15 ورځو کې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلې ده. د افغانستان د قالینو او فرشونو د شرکت مسول مدیر وای چې د هوایی دهلیزونو جوړول لامل شول چې د محصول په صادراتو کې زیاتوالی راشي. سید فیض احمد امیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې کولی شي افغان قالینې په مناسبه بیه بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي.
هم پایین آمده اما با او پیمانه که ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که
نموری ویل چه پتیر یوه میشت که شاوخوا 400 متر گیلم او پتیر و دریو میشت که 500 متر مربع افغانی قالینی لحواده بیرون استول شویدی. در راپورونو په اساس اوس مهال افغانی قالینی استرالیا، جرمنی او برتانیا ته استول کیږي او تمه ده چې په نږدې وخت کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو ډالر 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو پاونډ 100 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیاست. تاسو د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په همدې سپا په رڼا توګه واوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي چې دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات هم داسې دوام وکړي کېدای شي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دلته به ستونزې لا زیاتې شي که چېرته مرکزي کمیسیون لاس په کار نه شي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال ښاغلی حبیب الرحمن تاثیر راکړي.
د انتخاباتو یا د ټاکنو اولینه مرحله چې هغه د رای ورکوونکو نیملیکنه ده، هغې ته پوره آمادګانې نیول شوي دي، لوجستیکي آمادګانې هم نیول شوي وي او د امنیتي ارګانونو د خوا نه امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. پرون زمونږ پلان و چې دغه مواد ولسوالۍ ته د ولسوالۍ په سطحه انتقال شي او د ولسوالۍ مراکزو نه د رای ورکوونکو نیملیکنو مراکزو ته انتقال شي. اما متاسفانه د غزنی ولس، د غزنی اوسیدونکو پرون بیا هم د پخوانیو اعتراضاتو تظاهراتو په ادامه یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مخ ته راټول شول او زمونږ د دغه منتقلاتو مخه یې ونیوله. او بیا هم هماغه د پخوانۍ غوښتنې دي چې ولسي جرګې ټاکنې او ریاست جمهوري انتخابات سره یو ځای غواړي. دغه ټاکنې بیا د غزنی ولایت غواړي چې په کوچنیو ټاکنیزو حوزو هم تقسیم شي. مونږ هم ناچاره خپل دغه فعالیت په ودرو. تقریبا 2 ساعته په ولایتي دفتر کې دی راوغوښتل، دی سره کېناستلو او پوره هغه تخنیکي او مسلکي برخه کې چې د دې پروسې سم معلوماتو دی سره هم شریک کړ. دی تم دا وویل چې دغه اولینه مرحله ده د ټاکنو، یعنی د رای ورکوونکو نیملیکنې پروسه ده او د ټاکنو تر ورځې پورې مونږ کافي وخت لرو. دی کولای شي چې خپل دغه غوښتنې مرکزي دفتر ته، حتی مونږ به د دې دغه کمې غوښتنې چې دی خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته او رهبرۍ سره شریک کو. او جناب ولی صاحب چې د ولایت په سطحه باندې د حکومت نماینده ده، هغه به حکومت سره شریک
کچري دغه د دې د غوښتنې پرس کوونم نمل سي. ستاسو دغه کار چې کوم دی دا وسم ټکنۍ دا نورون ټکنۍ سي په غزنی کې څه فکر کوي چې د انتخاباتو د غراتون کې به بیا څه ډولي
د دې کې دغه سې اعتراضات د ما عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه ځنډيږي او نشو کولای چې کم زمنګ عملیاتی پلان ده دغه مطابق مختلف شو. حتما ټاکنه فعالیتونه صدمه ویني او امکان ده شته چې دلته ټاکنه صورتونه نیسي.
کټاکنی وسی په غزنی ولایت کې په څوري ولسوالیو کې زمينه برابر ده چې خلک د رائے ورکي او د رائے مراکز دی پالیسی
د غزنی ولایت د زمونږه هر مرحله چې د انتخاباته وي نه د رائے ورکونکو د نوملیکنې مراکز مخکې امنیتي ارګانونو سره شریک شوی دي هغه خپل ارزیابۍ کړې دي او گزارشات خپل مقامات ته او مرکزی ادارات ته ورکړې دي او د هغه گزارشات او ارزیابۍ په اساس باندې بلاخره ما دو سو و سلویخ مرکز اپ ده غزنی پا سطح منده اپ ده رای ورکون که ده نملیکن پا خاطر منده ده با فالی گی او پا ده که با نملیکن اکی گی چه ده تقریبا پینزه ده مرکز پا شمول منده پا پینزه لسول سوالی که با ده غا نملیکن اکی گی
ده پات دری یا چلور و لسوالی چی ده ده با انتخابات و سخو یو مخپاکی یعنی بیخبال پا انتخابات پکی
ده ده امنیتی و مرگانون و ده گزارش پا اساس منده ده غا و لسوالی نامنه یعنی ده انتخابات و یا ده نور پروسی سو تطبیق پکې ناممکن خودل شوی او هغه باندې دي
د غزنی ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومن سره مو د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه اوریده چې هلته د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خبرې کولې اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورګرځو دا چې کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل راخستی لدې به مو اکرم الله اکرام خبر کړي
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي مسیر ورځپاڼې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خپره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي په سر مقاله کې وړاندې راغلی دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي خو تیرو خبرو ته په کتو آیا دا ځل به رښتیا هم په خبرو کې پرمختګ وشي د سر مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې اوس مهال د سولې خبرې له جدي خنډونو سره مخ دي او دواړو اړخونو په ځانګړي ډول امریکا پر طالبانو خپل نظامي فشارونه زیات کړي دي سر مقاله لیکونکي لیکي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کوي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي خو له خپل اړخه یې تاوتریخوالی زیات کړی دی چې دا هر څه د سولې په خبرو ناوړه اغیز لري د سر مقاله لیکوال غوښتنه کوي چې په اووم پړاو خبرو کې باید زیات شمیر مسایل وروستي شي طالبان باید خلیلزاد ته واضح وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغان خاورې نه استعمالولو بحثونه باید وروستي شي همداشان باید خلیلزاد په اوربند او له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړي د سرمقالی لیکوال باور لري چې که ووم پړاو خبرې هم له ناکامۍ سره مخ شي نو شاید نور دا بهیر په ټپه ودرېږي ملي ارمان ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د نوملیکنې تقویتي پروګرام په اړه چې تېره ورځ پیل شو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې دا پروسه کولی شي د ولسمشریزو انتخاباتو په پروسه کې د خلکو ګډون زیات کړي خو د سرمقالی لیکوال لیکي چې دا پروسه باید په سم شکل مدیریت شي ځکه د لیکوال په باور که پروسه سم مدیریت نشي نو شاید یو وار بیا د تیر ځل په شان په دې پروسه کې پراخه ستونزې پیدا شي سرخط ورځپاڼې هم خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي ده او لیکلي دي چې که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو ټول غړي له دندو لیرې شول او پر ځای نوي کسان وګمارل شول خو انتخاباتي ستونزې لا هم پر ځای دي د سرمقالې لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو کړنو ته په کتو ویل کېدای شي چې دوی هم د تیرو کمیشنرانو په پل پلک دي او راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو خالي نه وي او دنیا ورځپاڼې بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو او حکومت ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اختلافات به افغانستان یو نوي بحران ته ننباسي د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې که څه هم دواړه لوري خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي نه د ولس او ملت ګټو ته خو لیکي چې باید سیاسیون او د حکومت مشران دغه ستونزه درک کړي او حل لاره ورته ولټوي
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو ټول د مطالب چې تاسو واوریدل یا اوري کول شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه زموږ په ویب سټ هم پیدا کړئ پته ده www.azadiradio.com/org د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی رئیس کرم الدین کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړه ده پر کرم الدین کریم تور ده چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایي څنګه د شنبه پورس خغله کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم پاړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 5 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بجنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د قزاقستان خلک نن د خپل نوي مشر د غوره کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. دا انتخابات وروسته له هغه ترسره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلنۍ واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیسته، خو دا انتخابات هم د هغه په غوښتنه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار اورو چې همدا شېبه د پراګ په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، په پیل کې اوریدونکو ته ووایاست، په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی، خو هلته د سیاسي وضعیت په اړه کې تاسو وایاست چې څنګه دی هلته؟
مننه وصال صاحب، په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن سهار وختي پیل شو. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اپوزیسیون یا واقعي کاندید، یعنی فرمایشي نه بلکې واقعي کاندید هم سیالي کوي، خو ویل کیږي چې د هغه چانس ډیر کم دی. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې مهال کیږي چې د اپوزیسیون جریان په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی، مګر ډیر کمزوری دی. څو نه مخکې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه او مظاهرې وشول. پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته په مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست، خو خلکو د نظربایف له پریکړې وروسته د واک د فرمایشي لیک پر ضد ډېرې زیاتې مظاهرې وکړې او اعتراضونه یې وکړل په ټول هیواد کې، او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه. لواکه د 8 کلن نظربایف لري کېدل د قزاقستان خلک چې د پخواني شوروي له پرځېدو وروسته یې د هغه تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند کړی و حیران کړل. البته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قزاقستان کې ټول پخواني انتخابات غیر عادلانه او غیر ډیموکراتیک بللي دي. وصال صاحب، نظربایف په تیر ځل انتخاباتو کې چې په نتیجه کې دای ولسمشر شو، په سلو کې له 99 زیاتې رایې ګټلې وې.
بله، په دې انتخاباتو کې د کوم کاندید د بریا چانس ډیر دی؟ په دې اړه څه معلومات شته؟
په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او موقت ولسمشر قاسم جومار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره د نور کسان ناپیژندل شوي خلک دي. اټکل کیږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي، ځکه له ده سره پر واکمن ګوند سربیره مشهور کسان لکه د فلمونو او د موسیقي ستوري هم ولاړ دي او ملاتړ کوي. او تر نور مهمه خبره ده چې ویل کیږي نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایوف د قزاقستان په پلازمینه کې چې نوم یې پخوا استانه و او د پخواني ولسمشر په امر په نور سلطان بدل شوی دی، هلته د رای ورکړي او د دولتي د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رای ورکولو پر مهال په انګلیسي ژبه خبرې وکړي او تایید کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو بڼو تر اوسه هم واک چلوي.
بله ډېره زیاته مننه کوو تکل صاحب، زما همکار احمد تکل چې تاسو ته د قزاقستان د روانو انتخاباتو په اړه وروستي معلومات درکړل. البته هلته ولسمشریز انتخابات نن ترسره کیږي. اوس هم سلیم محمد صالح ته ځو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
جنو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم په داسې حال کې صادرېږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. بلخوا په هلمند کې هم په واشر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د 11 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. دغه پیښه نن سبا ده. په قزاقستان کې نن د ولسمشري انتخابات روان دي. درای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر او بجو پرانستل شوي او د ماښام پر اتو بجو به بند سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غوړي غوښتنه رد کړله. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مبشین پر 2 بجو پیلېږي. پرون دغه مسابقه په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
سلام احمد سلام، مننه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ. اوس هم نور بس ته اونیس پروگرام مرسلی نرسلا وړاندې کوي او ماته تر بیا اجازه ترکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونې ته هرکلی کوم. دا مروختیا وزارت د چرنو پر اساس د افغانستان لټولو وګړو ډیر سلنې پروانی ناروغي اخته دي. د غسیرنه چې په 2019 کال کې د افغان وګړو د رواني وضعیت په تړاو تر سره شوه د کال په لومړیو کې خبره شوه او خې چې 22% افغان میرمنې هم د خفګان یا ډیپریشن په ناروغي اخته دي. مهمان برنامه امروز شکست سکوت سمینه یادګاری روانشناس هستند و با آنان در رابطه با عوامل مبتلا شدن زنان افغان با مشکلات روانی به ویژه افسردگی صحبت میکنیم. با برنامه خوش آمدید.
سلامت باشین آقای ارسلان.
تشکر، زنده باشین. میخوایم نخست آغاز کنم از این که علت از این که مشکلات روانی افسردگی بیشتر شده چی است؟
مشکلات روانی که در افغانستان زیاد شده، اگر ما به شکل صحبت بکنیم که همه ابعاد در نظر بگیریم یا ای که همه مردم عام را در نظر بگیریم، اولش امی خانواده ها، سطح تحصیلی، سطح فرهنگی و حوادثی که در افغانستان صورت میگیره. و اگر بگوییم که ما بیشتر از 60% یا 70% مشکلات روانی در داخل افغانستان داریم که هم مرد شامل میشه هم زن شامل میشه، یک چیز در شرایط فعلی چیز نادر و عجیب نیست. شرایط خیلی تاثیر داره و در عین حال ژنتیک تاثیر داره. نه از این بخش ژنتیکش میتونیم چشم پوشی بکنیم، نه از بخش محیطیش میتونیم چشم پوشی بکنیم. و اگر بگیریم که در بین خانم ها و آقایان چه رقم تفاوت وجود داره، خانم ها بیشتر به سه قسمت از مشکلات روانی دوچار میشن. مشکل استراب هست، اینا استرابای خیلی شدیدی رو تجربه میکنن. مشکل استرس هست و همچنان مشکلات افسردگی است. و در بسته جهان، در تمامی جهان تحقیقاتی که صورت گرفته همیشه نماینده ازی بوده که خانم ها در مقابل یا در معرض مشکلات روانی بیشتر از آقایان قرار دارند. حالا اینکه در کدام جامعه نظر به چه دلایل و چه شرایط اینا دچار مشکلات روانی میشن، نوعیت مشکل روانیشون، شدتشون، عواملشون با هم دیگه فرق میکنه.
خب در مورد افغانستان اگر صحبت کنیم، من در آغاز برنامه هم یادآوری کردم که 72% از خانم ها از دپرشن یا افسردگی رنج میبرن. در افغانستان عوامل چی بوده بیشتر؟
در افغانستان عوامل ناآگاهی بوده.
درست.
ببینین، زمانی که یک خانم یا یک دختر سواد کافی نداره، وقتی که ای در یک شرایط دوگانه قرار میگیره، مثلا برای ما بسیار عادی است که ما دختر خود به کسی بتیم که اصلا ندیده باشیش. نه آگاهی داره، نه میشناسیش، شاید نامش هم بسیار به سختی بگیره به اساس فرهنگ و سنتی که ما داریم. شما چی فکر میکنین وقتی از یک خانواده مرفه، حالا نسبی مرفه، میریم به خانواده که اصلا نمیشناسیم، شونه اینجا چی ایجاد میشه؟ تعارض فکری ایجاد میشه، تعارض خلقی ایجاد میشه. چی رقم که ما از یک موقعیت به موقعیت دیگه میریم، اینجا استرس ایجاد میشه.
درست.
یعنی تعادل زندگی ما برهم میخوره و ما سواد کافی هم ندارم که ما خودم بتونم در موقعیت جدید وفق بتونم.
بله.
اینجا در موقعیت جدید طبعا از ما یا زمو دختر یک توقعاتی وجود داره.
بله.
هیچ کس نیست که مثل خانه پدرش زندگی مرفه در خانه شوهر شام داشته باشه و توقعات از صورت نگیره.
درست.
وقتی در عالم ناگاهی در این رقم یه خانواده میره که اصلا توقعات شانه نمیفهمه، این استرس شدید میشه، تعادل ایجاد کرده نمیتونه، میره طرف استراب.
بله.
حتما یه خطر هست، مثلا این که کسی با چه لحنی با تو صحبت میکنه مستقیما بالای روان تو تاثیر میگذاره.
بله.
اونا خانواده شوهری رو نمیشناسه و این خانواده شوهر رو نمیشناسه.
بله.
این باعث استراب میشه که من دختر همیشه فکر میکنه باید در فلان موقعیت خودم وفق بدم، اما توانایشو دارم.
بله.
یا ندارم.
بله.
آیا خلقیات من با این خانواده وفق داره ندارم؟ این مسائل در نظر گرفته نمیشه و آیسته آیسته این استراب تبدیل به یک خاموشی عمیق میشه. فرد احساس تنهایی میکنه با وجودی که همگی هستن.
بله.
و ای آیسته آیسته مبدل به انزوا و گوشه‌گیری میشه و چه بسا به ای برسه که حمل بگیرن. و ما یک چیز خیلی طبیعی در علم روانشناسی داریم به نام افسردگی پس از زایمان.
بله.
موقتا خانومی که زایمان میکنه او دچار افسردگی میشه، چون تمام ارگانیزم به یک تغییراتی روبرو میشه.
درست.
و این تغییرات باید در موقعیت‌های مختلف درک شوند.
درست.
وقتی که اینا درک نمیشن، امی انزوا و گوشه‌گیری عمیق‌تر شده میره تا این که بعد از تحقیق ها میفهمیم که ما خانما بیشتر به مشکلات روانی و بخصوص افسردگی دوچار هستیم. درست. چرا؟ چون خانواده ما نمیفهمن، سواد کافی ندارن، خانواده شوهرم هم سواد کافی ندارن و فرهنگ های ما قسم بسته ماره که فقط روبروی تا ببینی و چهار طرف اصلا آگاهی حاصل نکنی. شاید همیالی هم باشه در بین از مردم ما فرهنگ باشه که دختره نمانن بره درس بخونه. ما چرا این مثال را واضح بیان کردم؟ اول بیان کردم.
بله.
دلیلشی است که اکثرا افسردگی از همین قسمت شروع میشه، اگرچه پس زمینه ها بدون تأثیر نیستن، پس زمینه داریم. ما روی عوامل کودکیش زیاد نمیریم، ما قرار نیست روانکاوی بکنیم یا از لحاظ روانکاوی روی زی صحبت بکنیم، اما هستن، 100% هستن. زمینه های ما باید تنظیم باشه که نیست. مثلا با یک کودکی که در اینجا برخورد میشه در افغانستان و با یک کودکی که در یک مملکت دیگه برخورد میشه کلن با هم فرق میکنه. حالا مملکت ها رو جدا میگذاریم، اگر ما در نظر بگیریم که مکاتب خصوصی حالا تازه تنظیم شدن و اینا کوشش میکنن که به یک شکل خدمات بهترتر از خدمات مکاتب دولتی ارائه بکنن، اینا کوشش میکنن که کاپی بکنن از مملکت های دیگه و یک چیز بهتر تقدیم جامعه بکنن. درست. یا یک خدمات بهتری را ارائه بکنن. ببینین فرق بین کودکی که در یک مکتب دولتی میره که حتی چوکی و میز منظم نیست برش نشستنش و یک کودکی که در یک مکتب میره و پول میپردازه و در مقابلش خدمات میگیره، چقدر تفاوت است. این کودکا زمانی که همدیگر را میبینن از لحاظ شخصیتی، از لحاظ فکری، از لحاظ خصوصیتی چقدر اینا با هم تفاوت دارن؟ اینی مسائل باعث میشه که یک طبقه بین دو قشر ایجاد شوه و این مردم بینمی طرز فکر بزرگ میشن. مثلا بسیار طبیعی در نظر میگیریم یک دختر افغان، یک دختر مسلمان زمانی که در افغانستان تولد میشه و همینجا بزرگ میشه و درس میخونه، نمیتونه بیرون بره یا چادر سرش نباشه. چرا؟ چون فکر در ما انداخته شده.
درست.
شاید دخترای در سن 20 و 21 و از 18 بالا یا بر سنی که اونا بلوغ میرسن در ممالک دیگه برشان عادی باشه، اصلا شاید چادر نشناسن.
بله.
اما در افغانستان این رقم نیست. ما هم محدودیت خود داریم هم آزادی خود داریم، اما ای که این محدودیت ها چه رقم در ذهن ما انداخته میشن، فکر ما را در مورد زندگی چه رقم خانواده ما میسازه و این باعث چه نوع مشکلات در ما میشه، این خیلی ربط داره. و منشه اساسی و اصلش همین خانواده ها هستن. خانواده باید آگاه باشه که فرزند ما کی است، چه رقم فکرش رشد کرده، چی میخواه، چی چیزا رو باید آگاهی داشته باشه.
درست. خب شما بیشتر در مورد گفتین که در مجموع اگر ما مطالعه کنیم در کل جهان حتی در کشورهای بینیم ما شما شاید از هستیم که خانم ها بیشتر به استرس و استرس و افسردگی مبتلا میشن. اگر مقایسه بحث کنیم علت در بیرون از افغانستان چی است در جامعه مرفه، چون اونجا امکانات هم وجود داره، آگاهی هم وجود داره و قوانین هم به اساس واقعیت ها تنظیم شده، تدوین شده. علت چی است در بیرون از افغانستان؟
خانم ها از لحاظ بیولوژیک اگه در نظر بگیریم که 100% مسئله هست، تأثیر روان بالای بدن و بدن بالای روان یک پدیده مطرح شده و قبول شده در روانشناسی است. در جامعه بیرونی با وجودی که همه سهولت ها وجود داره، اما بدن خانم ها در بعضی از مواقع یا در اکثر مواقع، نه بعضی، بعضی دچار بعضی از تغییرات میشه.
درست.
مثلا زمانی که یک دختر پرخاشگر میشه، خلقش تنگ میشه یا دلتنگی خیلی مفرد داره، تنها در اینجا نیست، در اونجا هست. چرا؟ چون قاعدگی یا عادت ماهواری که اینا دارن.
درست.
بعضی از تغییرات هورمونی در بدن انسان وارد میکنن. در اینی پیریود یا در این زمان اینا دچار اینمی افسردگی نسبی میشن، افسردگی خفیف میشن. وقتی که دینی موقعیت ها اینا درک نمیشن، امراض اینا صحبت نمیشه، دلیلش هم نشاید همیشه پرخاشگری باشه.
بله.
ناآگاهی باشه، همه ما آگاه نیستیم، شاید دو قسمت هم این مسائل باشه، یا اگر هم هست یا آگاهی دارن شاید طرف مقابلشان دوچار کدام مشکل است که نمیتونه اینا رو درک بکنه.
درست.
مسئله قاعدگی و مسئله افسردگی پس از زایمان از دلایل عمده در خارج از افغانستان به خاطر افسردگی است. و یک موضوع دیگه هم هست که متاسفانه اینجا زیاد در نظر گرفته نمیشه. ما یک هرم داریم به نام هرم مازلو. یکی از دانشمندا بود در روانشناسی و نیازهای انسان ها را طبقه بندی کرد. گفت هر انسان در هر کجای دنیا که زندگی میکنه 5 نیاز داره. نیازهای اولیه یا فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به اجتماع، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی.
درست.
در جامعه خارجی نیاز فیزیولوژیک از اینا برآورده میشه. نیاز فیزیولوژیک چی است؟ لباس داشته باشم، نان داشته باشم و مسائل دیگه‌ای که برای یک شخصیت نیاز هست، برای شخص بودن نیاز است. مثلا تا من سیر نباشم نمیتونم گپ بزنم، تا نیاز بدنم نرسیده باشه برای من نمیتونم راحت بشینم.
درست.
این نیازها که پوره شد میرسیم نیاز به امنیت. در جامعه خارجی آنچنانی که ما فکر میکنیم امنیت وجود نداره.
درست.
یک چند وقت پیش یک گزارش خوندم در رابطه با اینکه یک زوج را بعضی از مردها مورد لاتکوب قرار داده بودن.
درست.
اینکه بنابر چه علت او باشه.
بله.
اما خشونت هست، اونجم هست.
بله.
وقتی که نیاز به امنیت از اینا برآورده نمیشه به یک شکله.
بله.
حالا از تمام شما در نظر نمیگیریم، ما هیچ چیز 100% گفته نمیتونیم.
دقیقا.
میریم روی مسائل اجتماعی. اگر شما متوجه شده باشین در جامعه خارجی اجتماعات زیاد در نظر گرفته نمیشه. اگر مراسم عروسی شان است، اگر مراسم عزا است، اگر همسایگی شان است یا فامیلی است، اینا اصلا در نظر گرفته نمیشن. اگر هم در نظر گرفته شوند، در حد بسیار محدود در نظر گرفتن.
درست.
همیشگی نیست. مثلا او رقمی که ما به خیش و قوم و اقارب خود میرسیم، اونا نمیرسن. چون اونا میگن زندگی فردی است. هر چی میکنی خودت به خودت میکنی و این مسائل دیگه اصلا به درد بخور نیست. شاید در یک حد بتونن برشان کمک بکنن.
خب این مورد را که شما یاد کردین که ما میخواییم قصه بحث کنیم، در افغانستان اگر توجه کنیم همون نیازهای اولی یک مثلا ما شما مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاده،
خیلی زیاده.
یک نمونه که هم در تحقیق سال گذاشته وزارت صدامه گفته شده فقر است،
خیلی
که خانم ها بیشتر از این ناحیه رنج میبرن چون همون مسئولیت خانواده بیشتر در افغانستان به خانم ها هم برمیگردن. همون دهی غذا این موضوع چقدر خانم های افغان رنج میتن از لحاظ روانی و اقتصادی؟
بدون شک یک خانومی که مثلا خانم 37 38 ساله است، هم حد اوسط شده نظر میگیریم، فرزندش در جنگ کشته میشه، شوهرش در انتحاری از بین میره و این مجبور است که چند دختر خرد خدا هم امنیتشان بگیره، هم برشان نان بده، هم برشان پوشاک بده، هم برشان تعلیمات فراهم بکنه، هم مسکن و سرپناه فراهم بکنه. خب وقتی اینا از تنها طبقه اولیه نیاز که فیزیولوژیک است از این بلند شدن نمیتونن که امنیت 100% ندارن،
دست.
چی فکر میکنین این مسئله روی روان اینا تاثیر نمیذاره؟
با معذرت یک شنونده داریم، من رو میگیریم بعدا باز برمیگردیم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتید؟ دکتر
منصور مجاب هستیم، از کابل تماس گرفتیم. موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردیم. ببینین استراب و افسردگی هر شخص عوامل مختلف دارم، شاید یک شخص تصمیم بودشان نباشه یا او یک رقم باشه و از خاطر زمین یک استرس برشان پیدا شدم. خب از صورت عموم که در افغانستان میبینیم چی زن چی مرد هست، آنها با زندگی ملبس نیستم، خودم مقایسه میکنم، اکثریتشان در گذشته زندگی میکنم. از طرف دیگر هیچ نوع مورد افسردگی و استرابی ندارم. یعنی ما میگیم که دو نوع تداوی را بگوییم به زبان ساده، یکی بدون پرداخت پول یعنی مجانی هست، آن این که یا لبخند بزنم، ورزش بکنه در خانه، مطالعه بکنم، طرف مقابل یعنی یا بپذیره به شستر که مهمان به حساب مثال داد از شوهر و یا خانه میره، به شکل از اشکال که چی نباشه چاره نباشه بپذیره و امو دمو وضعیتی که هست بپذیره، چون اگر نمیتونه به وجود بیاره بپذیره. سوال من دیگه مثلا اکثریتشان که به حساب با پول هسته، بره پیش یک دکتر، بره دوا بگیره، چیزی بخره که خوش شوه، استراب خود از بین ببره. سوال ما از مهمان عزیز میسته که به خاطر مهارت های زندگی که مهارت زندگی از طرف ملل متحد به تمام اتباع کشورهای عضو این هست، چرا در افغانستان یا کار نمیکنه به این که تصمیم خوب بگیره، استرس خود کنترل کنه، ارتباطات خوب داشته باشه؟ یعنی این موضوعات چرا در افغانستان نیست؟ مکاتب هست، اگر هستم یعنی یار یک نوع ابتدایی اثر است، این پای بالا نزده، مکاتب نزده، مساجد نزده، فنتون ها نزده، سیمینار ها در این مورد دایر نمیشه. اگر بسیار کم و او یک نوع استثنای به نظرم که باید حساب شوابه.
بسیار تشکر، سوال شما رسیم، بسیار تشکر از نماستان، انشاءالله من مهمان ها جواب میدن. تشکر. بله یک شنوندی دیگه هم داریم، میشنیم از کجا هستن. بله بفرماین. سلام علیکم، صدای ما را دارین؟ بله سلام قاری صاحب، خیر اغلی مهربانی وکي
تاسو سلام تاسو نن منې د بازار له ټول کارګون کور یو کوټه د رسم په ټاکره ده زموږ ځخې شو درځو.
بله مهربانی، مهربانی قاری صاحب.
تقدیر رواني وطن تنور تاسو چې درې د کیږي ولې هغه شي چې په دې کې ورکول کیږي یا په نور ورکول کیږي یا به وان په شکل خرڅيږي. یا یو د خلک د دې د خپل 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 د دې د خ
جواب دیکھیے شکر بار میگردیم با سوالات دکتر صاحب منصور مجاو از کابل تماس گرفته بودن ابتدا دو مورد گفتن که باید در منزل فعالیت های را داشته باشند خود فعالیت های که دیگه تداوی بود اونا در مورد دیگه پرسان کردن که سازمان ملل در بعض از کشورها برنامه تداوی دارن در افغانستان چرا این بنا عملی نمیشه و اگر من میپرسم میره که اگر عملی شده چه تاثیر داشته
در افغانستان امین نیازها را در نظر گرفتن چیزی که اینا گفتن کاملا درست بوده
درست.
که در افغانستان نگاه آگاهی دهی نشده یعنی قبلا روی این مسئله صحبت شده برنامه طرح شده اگر دوستا شنیده باشن یک برنامه ملی مشاوره و روان درمانی به کار آغاز کرده بود گزارشش نشر شد و دولت در این قسمت کوشش میکنه که مراکز مشاوره دهی را به شکل رایگان در مکاتب در مساجد در وزارتخانه ها و در همه قسمت های از افغانستان که نیاز سنجیده شده و لازم دیدن که در این قسمت ها باید باشه مثلا داخل خود افغانستان ما در مکاتب در نظر گرفتیم که یعنی در کل همین برنامه در نظر داره که در مکاتب مراکز مشاوره باید باشه مثلا در مکاتب دخترانه چی رقم مشاوره ها باید در نظر گرفته شود در مکاتب پسرانه چی رقم در نظر گرفته شود در پانتون ها چی موارد باید در نظر گرفته شود چون در هر سطح سن مشاوره فرق میکنه نیاز فرق میکنه ما باید به لسان خودشان هم راشان صحبت بکنیم آگاه دیگه قسمی نمیشه که مثلا ما بیایم مثل استاد پانتون اینجا شروع بکنیم به لکچر دادن
درست.
نمیفهمن اکثریت بنان ما این مسئله در نظر هست و انشالله انقریب مراکز مشاوره و روان درمانی در سر و سر افغانستان ایجاد خواهد شد
قاری صاحب از جوجان پرسان کردن اونا زمین نزی که به دیگه مورد اشاره کردن گفتن که علت هایی که در خانواده ها البته بیشتر دیده میشه که خانم ها افسرده هستن و استرس و استراب دارن امی فرهنگای ناپسند است که در بیشتر شما مشاوره کردین به ازدواج های اجباری و بدگر چطور میتونیم به این رسیدگی کنیم چون مسئولیت خانواده ها است با خانواده ها چطور کار باید شود تا اینا از این فرهنگ و سنت های ناپسند باید دوری کنن البته در مورد بد دادن اونها اشاره کردن مشخصا
ببینین بعضی چیزها رو من اول اشاره کردم که قالبی بر ما مفتن
درست
قالبی چی رقم بر ما میگن که فلانی چیز سیاه هست
درست
تو بپذیر که سیاه هست تو دیگه سوال نکن که چرا سیاه هست ما چرا باید قبول بکنم این سیاه هست فرهنگ های افراطی یا سنت های تحریف شده که در افغانستان وجود داره اینا تمامش مثل یک پیچکاری بودن که آمدن در مغز ما زرق شدن
درست
و ما در خود ما قدر آگاهی نداریم که بیایم در مقابل این سنت ها استاد شویم
درست
که اگه این مسئله بد دادن مثلا است چرا بایدی باشه
بله.
دلیلش چی است مثلا ما حق و حقوق را نمیفهمیم در صورتی که مثلا یکی توسط کسی دیگه قتل میشه
بله.
چرا در بدلش یک نفر دیگه را جزا بدیم ما همه چیز ما گرفته شده از زمانای از که ناآگاهی اونجا فریاد میزده و فعلا هم ما که اول اشاره کردم روی مسئله سواد منظورم اینه می بود که ما حق خود را بفهمیم جامعه پذیری را بفهمیم حقوق اجتماعی خود را بفهمیم شخصی خود را بفهمیم اجتماع خود را درک بکنیم ما در جامعه که فعلا هستم چی رقم اجتماع است آیا رفتار ما با این مطابقت داره یا نداره
درست.
وقتی که اینی آگاهی ها حاصل میشن یا حاصل شدن ای باعث میشه که دیگه اینی فرهنگ ها آیست آیسته به مراتب مثلا این نسل نه نسل بعدی میشکنه از بین میره این مسئله بد دادن یا که خیلی فشار روانیش به مراتب بالاتر از یک ازدواج ناخواسته است
درست.
یک ازدواج از ما نمیخواییم
بله.
اما یک قسمت است که تو بد داده میشی با هم دیگه خیلی فرق میکنن فشار روانی موضوع دوم خیلی بالاتر هست اگه در افغانستان ببینیم شاید در کابل این مسئله نسبتاً کم باشه
نه.
اما در ولایات ما هست چرا است؟ چون در اونجا ناآگاهی زیاد است ما مراکز درست نداریم که با مردم آگاهی بدیم که بفهمن خودشانه بشناسن ما یک مهارت بسیار کوچک و یا یک مهارت بسیار اساسی داریم و در این حال ساده بنام مهارت خودآگاهی
بله
اکثریت ما اینی مهارت نمیشناسیم چی رقم هست. اما کوشش میکنیم که در حد توان، در حد امکان، ماهایی که مصروف خدمت در می بخش هستیم، این مسائل رو فراهم بسازیم. مثلا من خودم هفته دو بار شاید بیشتر از 10 خانواده رو ببینم و در حدی که مشکلشان هست فقط بتونم آگاهی دهی بکنم. ما میگیم در افغانستان باید درمان صورت بگیره. درست است، درمان صورت میگیره. ما در اینجا کادرها داریم که درمان میکنن، اما درمان به چه کسایی؟ ما تا زمانی که خود ما را نشناسیم درمان پذیرفته نمیتونیم.
درست.
مثلا پیش گوش یک شاگرد صنف دو ما نمیتونیم بگویم که اینی روی کرده روانشناختی چی است، اونو روی کرده روانشناختی چی است. او هیچ درکی از این مثلا نداره. بنابراین در مرحله اول آگاهی خیلی مهم است و در حد توان این بخش هایی که در این قسمت ها کار میکنن تا اینکه آگاهی دهی لازم را بکنن تا نجات پیدا کنن.
بسیار تشکر. من میخوام به سوال دکتر صاحب مجاب از کابل دوباره برگردم. اونا بعضی گفتن که بعضی فعالیت های باید در خانه صورت بگیره که بیشتر به خانم ها کمک میکنن. اما ما دیدیم که بعضن در خانواده ها بیشتر خانم ها چون وقت اینا زیر بار کار خانه میرن در منزل رسیدگی به فرزندا، اینا فراموش میکنن این فعالیت ها رو که فعالیت ها انجام میتونن، باز اینا دوچار میشن به استرس، استراب، افسردگی. چطور میتونیم با گونه منظم در خانواده ها امید عملی کنیم تا ما این فعالیت های روزمره را انجام بدیم در کنار از اینکه ما با خانواده رستگی میتونیم، فرزندانشان خانم ها رستگی میکنن، چگونه میتونیم را تنظیم کنن این کارشان را تا فراموش نکنن این فعالیت ها را؟
در جامعه که فعلا ما داریم چند نمونه خودش ما تا در خانواده خودم هم دارم. او قدر درگیر شوهر و اولاد و خانه و کار خانه و فرهنگ های اضافی میشن که خودشان کلن یادشان میره. به در بعضی قسمت ها تصور یا فکر به این است که اگر کسی زیاد به خودش میرسه مشکل داره و اگر کسی کمتر به خودش میرسه میگن به به چی خانومه، شوهر خودش چقدر خوب نگاه میکنه، فرزند خودش چقدر خوب نگاه میکنه، خانش برق میزنه، اما درون خودش چی حال است؟ اگر وقت خود را از وقت درون خود را به خانه نه، تا خانه ای رقم برق نمیزنه.
درست.
این خانما خیلی مسئله خوبی را اشاره کردن. خانما باید به علاوه ازی که به خانه خود رسیدگی میکنن، باید یکم ذهن خود را به این باز بکنن که خودشان هم بالای خودشان حق دارن.
درست.
من شاهد خانوادهی هستم که خانم از صبح 6 بجه میخیزه تا شب 9-10 بجه مصروف خانه و خانداری است. در چه حدی؟ توقع شوهر از او چی است؟ شوهر حتی مسئولیت داره برش بفهمانه که دینی اینی قسمت ها تو نیاز داری استراحت بکنی.
بله.
یک کمی اگر این توقعات از خانم ها کم شوه، شاید ذهن از اون در این قسمت بازتر شوه که ها، من به علاوه ازی که خانه به من نیاز دارم، من خودم هم به خودم نیاز دارم. وقت کشیدن و رسیدن به خود از جمله خصلت های خانم ها است، بخصوص خانمی که به خودش نمیرسه او کم کم رو به افسردگی میبره. و مثلا آقایان که میرن بیرون و تفریح میکنن و حتی با چند تا دوست نمی، از جمله خصلت های از اونا هست. اما علمی رسیدگی به خود از جمله خصلت های خانم ها هست که باید 100% باشه. اگر روزانه نمیتونن مثلا یک ساعت به خودشان برسن، نیم ساعت، 15 دقیقه فقط به خودشان اختصاص بدن، به چیزایی که اینا دوست دارن اختصاص بدن. شما باور بکنین اگر روزانه ما به مدت نیم ساعت به چیزایی که دوست داریم از هر لحاظ که باشه حتی فکرم بکنیم، نزدیک شدن ما به افسردگی پایین میاد. چی برسه به ای که بازو در دسترس ما باشه و عمل بکنیم، این خیلی تاثیرات مثبت خودشان داره. و توصیه ما به خانمایی که فعلا مصروف کار هستن و به خانوادهشان رسیدگی میکنن، ای است که در 24 ساعتی که به خانواده رسیدگی میکنن، حداقل نیم ساعت به خودشان اختصاص بدن. مثل اینکه از طفلشان مراقبت میکنن، از خودشان مراقبت بکنن.
بسیار تشکر. در مورد شما گفتین یک افسردگی بسیار به خانم ها اونو اذیت میکنن، افسردگی پس از زایمان است. در افغانستان ما مشکل جدیدی بخش داریم چون دسترسی به شفاخانه وجود نداره. خانم ها بیشتر، ما شما میبینید که مرگ و میر مادر و طفلان بسیار زیاد است. در این مورد، در مورد افسردگی پس از زایمان، در جاهایی که ما خانم ها دسترسی به شفاخانه ندارن، اگر کوتاه بگوین چطور میتونیم
بدهیم به همین مشکلات را رفع کنیم و خانم ها بتونن یک گونه فعالیت را انجام بدن
تا از این افسردگی دور بشن. بله، افسردگی پس از زایمان ربط به این نداره که مثلا در شفاخانه برسی زودتر یا نرسی یا در خانه طفل تولد چه بر ترتیبش، بعضی که طفل تولد میشه تا یک مدت که دوباره تمام ارگانیسم خودش فعالیت های عادی خود میکنه، تغییرات خلقی هورمونی ایجاد میشه که تغییرات آهسته آهسته با خوراک ها و با مراقبت ها از طرف خانواده تنظیم میشه. اگه خانم را به حالت خودش بگذاریم بازی یکم عمیق تر میشه، اما در صورت کمکاری شوه میتونه خوب تر.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.